یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ روسي او مهم مطالب راټول کړي دي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي د امریکا متحده ایالاتونه د 2021 د اګست له میاشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره 1 میلیارد او 100 میلیونه ډالر بشري مرسته کړې ده. د پاین حال کې وویل چې د بشري مرستې دوامدار نه دي، نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. هغه له ویسټ چې پرون چهارشنبه د واشنگټن ډي سي د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې خبرې کولې، د قطر د سولې د خبرو د ناکامېدو، د طالبانو په منځ کې اختلافات او نور موضوعات په اړه نظر څرګند کړ. د وویل د طالبانو هغه ډله چې په قطر کې خبرې کولې د سولې حل لارې پلوي وو، خو هغه چې په کویټه کې وو په زور د وخت در رسیدو غوښتونکي وو. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل یا د اسلامي ایديالوژي شورا مشر قبله ایاز وایي د تعلیم په اړه د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر شیر محمد عباس تنگزي نظر د تایید وړ ده. د پرون په کراچۍ کې وویل ګټور تعلیم فرض دی، علما مفید تعلیم بیا عبادت کړي. د سه شنبې په ورځ د طالبان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس تنگزي په یوه غونډه کې وویل چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی، خو د طالبانو د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي په مخالفت کې وویل هر ځای ته چې لاړ شي د تعلیم خبره کیږي، تعلیم یو مباح عمل دی. دا پیژاندو وسلوالو د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو چینایي وګړی وواژه. پولیسو د آزادی اروپا آزادی رادیو مشال څنګه ته ویلي چې په دې پیښه کې چې پرون چهارشنبه وشوه دوه تنه نور ژوبل شوي دي. یو پولیس چارواکی اسد رضا وایي حمله کوونکی د یو ناروغ په جامه کې د غاښونو یو کلینیک ته ننوته او سمدستي یې ډزې پیل کړې. د پولیسو په وینا درې واړه چینایان له تیرو 30 کلونو راهیسې په سن ایالت کې اوسېدل او د پاکستان تابعیت یې اخیستی و. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د ورکړې وابسته اعلان کړه. په دغه پیسو کې هغه اتلس پرمختللي راکټي سیسټمونه هم شامل دي او د وسلو بودیجه پکې هم شامل ده چې د بیپلوټ الوتکو په ضد کاریږي. سپینې ماڼۍ ویلي دا مرسته د اوکراین د ځواکونو د پیاوړتیا لپاره کوي. لکه چې روسیې تیر فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل کړی، امریکا له اوکراین سره نږدې 1.5 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. او د افغانستان چارواکو ویلي دوی د آذربایجان ځواکونو ترمنځ پرون د دوی او د آذربایجان ځواکونو ترمنځ پرون بیا نښته شوې چې درې انمني سرتیري پکې وژل شوې دي. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو ګډې پولې ته نږدې سیمه په درنو وسلو ویشتې ده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشیان ویلي درې سرتیري د ده په وینا د هیواد د استقلال، حاکمیت او ډیموکراسۍ د ساتنې په جګړه کې وژل شوې دي. آذربایجان بیا ارمنستان تورن کړی چې ځواکونه یې لوربند څخه سرغړونه کړې ده. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود ده. دغې ادارې ویلي تېر اګست میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې 109 خنډونه رامنځته شوي چې یوازې 80% د طالب وسلوالو له لوري و. په دې اړه درته بشپړ راپور او مرکه وړاندې په خبرونه کې لرو. بلخوا بیا معلولین شکایت کوي چې دوی له کلونو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي.
وروره موږ دغه د مایبینو په بحث کې نوښته یو د تیر نظام 4-5 کاله تیر سو حالت هم را نه کړی. حالت ژوند ما سین منل لږو.
په نړیوالو مسایلو کې لویدیز پر روسیې د نوې بندیزونو چمتووالی نیسي. څو د هیوادونو د ټول پښتنې لارې د جګړې د زیاتوالي سخت اقتصادي تاوان ورکړي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. په دې خبرونه کې مو زه فريده سیال د قدر جلالوف په تخنیکی چارو کې ساسو قربانې یو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود و. دغه ادارې په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي چې په دې میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې تر ټولو ډېر خنډونه رامنځته شوي دي. په بیان کې راغلي چې تیر اگست میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې 199 خنډونه رامنځته شوي چې یوازې 70 سلنه د طالب وسلوالو لوري و. خو د طالبانو حکومت وایي چې په تېر کې زیات شمېر بهرنیو مرستندویو ادارو ډېر غیر مستحقو کسانو ته مرستې ویشلي، خو اوس دوی د مرستو په شفافیت ټینګار کوي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
شپېته کلنه محبوبه د کابل په لارو کوڅو کې خیرات ټولوي. دا وایي د کورنۍ اووه غړي چې یوه یې مژور او نور یې لمسیان دي، یوازې دې ته سترګې اړوي چې ماښام به یوه ګوله ډوډۍ د خوراک لپاره وروړي. محبوبه وایي زوی یې تیرو جنګونو ورڅخه واخیست او اوس دا اړه ده چې په دې عمر کې د کورنۍ د غړو د مړولو لپاره سوال وکړي. محبوبې ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ مرستندوی ادارې ورسره مرسته نه ده کړې.
هیڅوک نه لرم چې کار وکړي. زه په سپین سر نظم دلته د سړک په سر کې نم. څوک غواړي چې په دې عمر سوال وکړي؟ موږ سره هیڅ مرسته نه ده سوې، واسطه نه لرو.
د ختیځ ولایت ننګرهار اوسیدونکی احمد شاه چې اوس مهال بیروزګاره دی وایي بشري مرستې تر ډیره هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د طالبانو په حکومت کې پیژندګلوي لري.
او دغه کوم چې شیرازي دام خاصو خلکو ته ورکول کیږي په واسطو باندې دا چې څوک پیژندلو وي هغه ته ورکوي. عام غریب خلک پاتې وي، هماغه ملکان او شناخته خلک یې اخلي، غریب ولسته هیڅ نه ورځي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې په افغانستان کې د مرستو رسولو پر وړاندې تر ټولو ډېر خنډونه رامنځته شوي دي. دغه ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې په دې میاشت کې مرستې رسول په 199 پیښو کې خنډونه رامنځته شوي چې 70 سلنه یې د طالبانو وسلوالو رامنځته کړي دي. په بیان کې راغلي چې په 23 پیښو کې دغه محدودیتونه د مرستو د رسولو د ادارو د موقتي او په یو پیښه کې د ادارې د یو دفتر د دایمي تړل کېدو لامل شوي چې له امله یې نږدې 2 میلیونه کسان چې د مرستو مستحق بلل شوي دي له مرستو بې برخه شوي. اوچا ویلي دي چې په تیر اگست میاشت کې 2 مرسته رسوونکي وژل شوي، 4 ټپیان شوي او 14 نور یې توقیف شوي دي. که څه هم اوچا په دې پیښو کې د لاس لرونکو کسانو نومونه نه دي اخیستي، خو ویلي دي چې په ټوله کې مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي. دغه ادارې ویلي چې د روان کال د جولای میاشتې پرتله په اگست میاشت کې د مرستو رسولو پر وړاندې د خنډونو کچه 90 سلنه لوړه شوې ده. د طالبانو حکومت بیا وایي چې بهرنیو مرستندوی ادارو ډېری مرستې غیر مستحقو خلکو ته رسولې. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د مرستو پر شفافیت ټینګار وکړ او ویل چې دوی هڅه کوي چې دغه مرستې په شفافه توګه مستحقو خلکو ته ورسیږي.
بهرنیو مرستو ته هم د اوچا په شمول موږ ویل چې باید شفافیت تضمین کړي، خپل لیستونه باندې بازنګری وکړي او رسات بیا وکړي او هڅه وکړي مستحق کسان ته مرستې ورسیږي او د مرستو رسیدو په بهر کې شفافیت تضمین او واضح وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته بیروزګاري او لوږه زیاته شوې ده او بې وزلي هم خپل اوج ته رسېدلې ده. تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخامخ دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلیو چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود شوی و. دغې ادارې په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي دي چې په دې میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې تر ټولو ډېر خنډونه رامنځته شوي دي. په بیان کې دا هم راغلي چې تیر اگست میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې 199 خنډونه رامنځته شوي چې یوازې 70 سلنه د طالب وسلوالو لوري و. پامډره مو د بشري چارو د کارپو محمد ابو الاحرار رامسپور نظر غوښتي دی چې اوس په واور
خلکو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې له هغه رئیس چې کومکونه کیږي تقریبا په دوامدار توګه د رسنیو او د خلکو له طرفه دا ستونزې او مشکلات په کرات او مرات یاد شوې دي. د بشري مرستو په چارو کې د موجوده چارواکو مداخله او د دوی لخوا خپلو کسانو ته د سهمی اخیستل یا د خپلو افرادو د ګمارلو موضوع هم ډیر کله یادیږي. خو دا یو حقیقت دی چې د بشري مرستو رسول د سروې څخه نیولې تر رسول او تسلیمول پورې ځانته اصول لري چې باید پرته د مداخلې او ستونزې وي او خلک پکې ځان خوندي احساس کړي. سره له دې چې جګړه نشته نن سبا په افغانستان کې، خو متاسفانه چې خواري او بې غریبۍ او بې وزلۍ کچه ډېره لوړه شوې ده په افغانستان کې. تقریبا 2 میلیونه انسانان په افغانستان کې د غربت او بې وزلۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو کوم گزارش چې د یوناما د نماینده لخوا په دې اخرنۍ ورځو کې ملګرو ملتونو ته وړاندې شو، په هغه کې یادونه شوې ده چې افغانستان تقریبا 3.4 بلیون ډالر بشري مرستو ته محتاج دی، ضرورت لري. حال دا چې یوازې 1.1 بلیون ډالر مرستې تر اوسه شوې دي، او یوازې د دغه ژمي دپاره افغانستان 1.4 میلیون ډالر بشري مرستو ته ضرورت لري.
د ملګرو ملتونو په ګډون نورو نړیوالو سازمانونو یادونه کړې وه چې دوی به افغانانو ته بشري مرستې رسوي، خو د طالبانو د لاسرسۍ نه پرته. آیا اوس د دې امکان شته چې په دې شرایطو کې دوی افغانانو ته مرستې ورسوي او طالبان پکې مداخله ونه کړي او د هغوی له مداخلې پرته دغه مرستې افغانانو ته ورسیږي؟ او د دې احتمال هم شته چې په داسې یو ګډ میکانیزم باندې دوی کار وکړي چې د اقل وکولی شي دغه مرستې دوی افغانانو ته ورسوي؟
خو که چیرې د طالبانو لخوا د بشري مرستو په پروسه کې مداخله دوام وکړي، خلکو ته کومکونه نه رسیږي، د خلکو خپګان لا پسې زیاتیږي، او مشترک کار چې د طالبان یا خیریه مؤسسو په منځ کې وشي، دا متاسفانه د ملګرو ملتونو د اوسنۍ پالیسي سره په تقابل کې ده او دا ممکن نه ده. بهتره به دا وي چې چارواکو داسې زمینه برابره کړي چې د خلکو ته بشري مرستو په ښه توګه ورسیږي، د دې بشري مؤسسو په کارونو کې مداخله ونسي، او د خپل چارواکو دپاره داسې اصول طرحه کړي او دوی وهڅوي چې په دغه مسایلو باندې دوی مداخله ونه کړي.
د بشری حقونو کارپو محمد ابوالاحرار رامسپور و چې د اوچا د راپور د اندېښنې په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی توماس ټویست د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یوې ناستې ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د څو ترهګرو ډلو د حضور له امله اندېښنه لري. توماس ټویست د القاعده شبکې، لشکر طیبه، جهیش محمد او انصار الله ډلو نمونه یاد کړي دي او ادعا کړي چې اوس هم په افغانستان کې فعال حضور لري. نوموړي ادعا کړي چې په دې سربېره په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال هم شته. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی توماس ویست وایي امریکا په افغانستان کې د یو شمېر ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه ژوره اندېښنه لري، خو طالبان دا ادعا ردوي او پروپاګاندي بولي. ښاغلی ویست د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 28مه د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز بې غونډې کې وویل د القاعدې پخوانی مشر ایمن الزواهری مخکې له دې چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سي، د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان په پلازمینه کې آزادی درلوده. نوموړي د څو ترهګرو ډلو نمونه واخیستل او وی ویل دا ډلې په افغانستان کې فعال حضور لري او امریکا یې له امله اندېښمنه ده.
موږ د هند په نیمه وچه کې د القاعدې په اړه اندېښمن یو. دا راز د جیش محمد، لشکر طیبه، انصار الله او یو لړ نورو ترهګرو ډلو په اړه چې لا هم په افغانستان کې فعال حضور لري جدي اندېښنه لرو.
ښاغلی ویست وویل دوی چمتو دي چې له طالبانو سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې عملي خبرې وکړي.
We have been in touch with Taliban leaders since the strike and to be clear لبریت وروسته موږ د طالبانو له مشرانو سره په اړیکه کې یو او واضح وایم چې د پی کی وروسته هم موږ چمتو یو چې د ترهګریزو اندېښنو په اړه عملاً له طالبانو سره کېل پاتې شو.
طالبانو مخکې په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې بریت غندلای، خو د ایمن الزواهری جسد لا تر اوسه هم نه دی تایید کړی. د امریکایي چارواکي ادعا کوي چې د دې وضعیت د دوام په صورت کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال شته. ښاغلی ویست د طالبانو د دوه ډلې توپ خبره هم وکړه. نوموړي وویل چې طالبان هم یوه خوله نه و. یوې ډلې په قطر کې خبرې کولې، خو تصمیم نیونکې ډله په کوټه کې وه. نوموړي وویل یوه ډله افراد و چې له موږ سره یې په قطر کې خبرې کولې او بله ډله یې په کوټه کې ناسته وه چې پرېکړه وکړي آیا په مذاکراتو کې د حل جدي لارې ولټول سي که نه. او په خبره یې د کوټې ډله بریالۍ سوه او د زور له لارې واک ترلاسه کول غوره او عملي کړل. خو طالبانو په تیره کې دا ډول اداوي رد کړي او ویلي دي چې دا یو واحده ډله ده. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د ښاغلي ویست څرګندونو ته په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل خغلی مجاهد داسې مهال دا څرګندونې کوي چې امریکا د جولای په 1 نیټه په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدی ډلې مشر ایمن الزواهری په نښه او ووازه. له دې پیښې وروسته د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو او سازمانونو چارواکو طالبان تورن کړي چې له القاعدی ډلې سره ټینګې اړیکې لري او دې اړیکو د سیمې او نړۍ ځانګړې توګه امریکا ته د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. د پاکستان صدراعظم او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د ملګرو ملتونو په 21 عمومي اسمبله کې په دې اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او مالونانو وزارت وایي چې تر اوسه پورې 400,000 یتیمان ثبت کړي دي. دغه وزارت په وینا په ثبت شوو یتیمانو کې د پخواني نظام لامنیتي ځواکونو پاتې ماشومان هم شامل دي. تفصیل د اسمت سروان څخه واورئ.
طالبانو د حکومت د شهیدانو د ورثو او معلولانو وزارت وایي په ټول افغانستان کې شاوخوا 400,000 یتیمان او 115 سره معلولان ثبت کړي دي. دغه وزارت سرپرست مولا عبدالحمید اخوند د څرګندونې پرون د یتیمانو او معلولانو لپاره د حرفوي زده کړو د یو روزنیز ورکشاپ د پرانستلو په مهال وکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې ډیری معلولان شکایت لري چې معاش نه ورکول کیږي.
زه د بادغیس د ولایت د غورماشت ولسوالۍ خبر در سره کوم. زه چې په دواړو سترګو محیوب یم وروره. موږ دغه د مایبینو په بخش کې نوشته یو د تیر نظام 4-5 کاله تیر سو، حالت یې هم را نه کړي. حالت چې اوس ماسین مانه لږ وو، نو اوس یې هم را نه کړي. دا اسلامي امارات چې دی
د افغانستان خرابیدونکو اقتصادي حالاتو ته په کتو د یتیمانو د ژوند شرایطو په اړه هم اندېښنې په ډېرېدو دي. د شهیدانو او معلولانو د چارو وزارت ویندوی مفتي فیصل آزادی رادیو ته وویل
تر دې دوه موږ نوې سفتینام 400,000 شاوخوا یتیمانو ته رسېدلی او دا لړۍ جریان لري. همداراز 115,000 شاوخوا موږ نوې سفتینام د معلولینو لري چې فدې کې د تیرې ادارې یتیمان هم شامل دي، نظامي ملکی هر ډول یتیمان. همداراز معلولین د تیرې ادارې کفولیسي اردو اکتر خاص کمانډو هر ډول معلول او یتیم دا موږ سفت کړی.
شاغلی فیصل همداراز وویل چې دوی ته د روان کال د شپږو میاشتو معاشونو د ورکولو لړۍ جریان لري او تر اوسه په ټولو ولایتونو کې د معاش ورکولو بهیر په 70% بشپړ شوی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په د اوکراین کړکیچ د ورشو لویدیز پر روسیې د نوو بندیزونو چمتووالی نیسي، څو دا هیواد د ټول پښتونو له لارې د جګړې د زیاتولو سخت اقتصادي تاوان ورکړي. روسیې د اوکراین په څلورو ختیځو سیمو کې چې اوس یې اشغال کړي دي ټول پښتون روانه کړي، څو دا سیمې خپلې کړي. سفی الله ستانکزی په اړه جزئیات لري.
امریکا متحده ایالاتونه او متحدین یې په روسیې باندې د هغه څه لپاره چې دوی د اوکراین په څلورو سیمو کې جعلي ټولپوښتنې بللي د نویو بندیزونو د لګولو چمتووالی نیسي. سپینې ماڼۍ ویلي په دې بندیزونو سره به موسکو سخت اقتصادي تاوانونه وویني. روسیې د اوکراین په څلورو اشغالي سیمو دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپروژیا کې ټولپوښتنې پیل کړي او غواړي له دې لارې دا سیمې د خپلې خاورې برخه وګرځوي. دغه اقدام اوکراین په کلکه غندلی او لویدیز هم ټینګار کړی چې هیڅکله به یې په رسمیت ونه پیژني. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین جان پیر بیګا په یو خبري کانفرنس کې وویل امریکا متحده ایالاتونه به هیڅکله د اوکراین د برخو د الحاق ناقانونه او غیر مشروع هڅې ونه مني او د دې هڅو د مختلفو سره به امریکا په روسیې سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي چې روسیې ته به ډیر ګران پریوزي. اخوا د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا وندرلاین هم پرون وویل په روسیې د بندیزونو یو نوی بسته اعلانوي.
موږ په اوکراین کې د جعلي ټولپوښتنې او د خاورې هر ډول الحاق نه منو. متحد یو چې په روسیې بندیزونه ولګو سو جګړو ته د لمنوهلو توان ورکړي. په همدې خاطر موږ په ګډه په روسیې د نویو سختو بندیزونو یوه بسته وړاندې کوو.
د اروپایي ټولنې د بندیزونو په نوي بسته کې په اتو مواردو ټینګار شوی چې پکې د روسي موادو د واردولو برخه هم شامله ده. یوازې له همدې درکه به روسیه د شاوخوا 2 میلیارد یورو عواید له لاسه ورکړي. د راپورونو له مخې روسیه په دې هیله ده چې وکولی شي د اوکراین څلور اشغالي سیمې خپلې کړي، لکه څنګه چې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین ونیوله. رویټرز راپور ورکوي چې روسیې د موسکو په سره میدان کې لوی بلبورډونه لګولي او پرې لیکلي دي چې دونیتسک، لوهانسک، خرسون، زاپروژیا، روسیه. روسیه وروسته له هغه د اوکراین په اشغالي سیمو کې د ټول پوښتنې هڅې پیل کړي چې د اوکراین ځواکونو په څو ختیځو سیمو کې روسي ځواکونه په شا وتنبول او خپلې سیمې بیرته ترې ونیولې. روسیې د فبروري له 24مې د اوکراین په خاوره باندې غیر مواجه یرغل پیل کړی او تر دې دمه د لویدیز له کراتو بندیزونو او فشارونو سربېره روان دی.
بریتانوی مل انلاین ورسپانې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری وروستیو څرګندونو ته پام اړولی دی. زرداری له فرانس پریس خبري اژانس سره په مرکه کې له نړۍ غوښتي چې په افغانستان کې له طالبانو سره تعامل وکړي. بلاول بوټو دا خبرداری هم ورکړی چې د افغانستان اوسنی واکمنان له دې زیات منځوي شي خطرناک نتیجې به ولري. د مل انلاین په لیکنه له پاکستان سره د طالبانو اړیکې چې یو وخت د دې هیواد اردو او استخبارات لومړۍ درجه ملاتړي ګڼل کېدل اوس ترنګلې شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ ویلي چې طالبان سیاسي فضا ته اړتیا لري. په تېر د ښځو د حقونو په څیر مسایلو په برخه کې چې په افغانستان کې ډیر زیانمن شوي دي. د مل انلاین په لیکنه وروسته له هغې چې د القاعده مشر ایمن زواهری په کابل کې ووژل شو، د امریکا متحدو ایالاتونو له طالبانو سره خبرې ودرولې او تورې پرې پورې کړ چې دوی د داوهې له موافقې سرغړونه کړې ده. طالبانو ویلي چې د زواهری له حضور خبر نه درلود او په دې اړه څېړنه کوي، خو د دې څېړنې نتیجه تر اوسه نه ده څرګنده. نېشنل انټرست خبرونه د منځنۍ آسیا او افغانستان په اړه د امریکا پر پالیسیو تمرکز کړی دی. د خبرونه په لیکنه د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل حضور په محل د ازبکستان او قرغیزستان په ګډون د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادونو کې څو پوځي اډې درلودي او له هغوی د پوځي ځواکونو او تدارکاتو د لیږدولو لپاره کار اخیست. په دوام کې راغلي چې په هغه وخت کې چین او روسیې په افغانستان کې د امریکا د جګړې ملاتړ کاوه. نېشنل انټرست لیکي اوس کیسه بل ډول ده. امریکا له افغانستان له وتلو وروسته نور د سیمې د هیوادونو لپاره یوه با ارزښته شریکه نه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د خپلو په زرګونو سرتیرو له وژلو او میلیاردونو ډالرو لګولو وروسته افغانستان پریښود. خو د خبرونې په لیکنه په واشنگټن کې پالیسۍ جوړونکي پر دې غور کوي چې امریکایي ځواکونه بیا په سیمه او د مرکزی آسیا په هیوادونو کې حضور ولري. خو د خبرونې په باور په سیمه کې د امریکایي ځواکونو هر ډول حضور بخښي د هغوی ژوند له خطر سره مخامخ کړي او ممکن د سیمې د یو شمېر لوبغاړو لخوا د امریکا پر ضد د غچ اخیستنې احساسات زیات کړي.
اوس په بدخشان ته ورشو. په بدخشان ولایت کې یو شمېر خزینه اوسیدونکي او د دې ولایت د پوهنتون ځینې خزینه محصلانې د امر بالمعروف او نهن ملکره د ریاست د محتسبانو له چلند شکایت کوي. دوی وایي کله چې ښار او یا هم تعلیمي او تحصیلي مرکزونو ته ځي د لرې پوګدو کې د امر بالمعروف محتسبانې زوروي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د بدخشان ولایت یو شمېر شزی او د دغه ولایت په هنتون یو شمېر شزینه محصلان وایي سره له دې چې دوی د شرعي حجاب مراتبولو سره ښار ته او په هنتون ته ځي، خو بیا هم د امر بالمعروف محتسبان په بیلابیلو پلمو په ښار کې په عام محضر کې دوی زوروي او سپکوي. د بدخشان د مرکز فیض آباد ښار یوې اوسیدونکي مریم سمال آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل
بسیار زنای هستن، مشکلات اقتصادی دارن، نفس تنگی دارن، در شهر
یوش میخه زید کورنۍ سرپرست نه لري. خو کله چې بازار ته وزید امر بالمعروف محتسبان او لوري ورته سپکې سپوري ویل کیږي او توهین او تحقیر کیږي. امر بالمعروف د محتسبانو دا ډول ناوړه چلند د ښځو پر روح روان ناوړه اغیزه کوي.
د فیض آباد ښار یو بل اوسیدونکي طاهره رسولي هم لورته ستونزې شکایت کوي.
زمون کې در را میریم، دانشگاه میریم یا یگان کورس میریم،
کله چې موږ بازار، کورس یا هم پوهنتون ته ځو نو د امر بالمعروف بالمعروف محتسبان په موږ پسې راځي او په عام محضر کې ښځې ځوروي او به درد ورته وایي. موږ د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوو چې د امر بالمعروف ریاست کارکوونکو ته لارښوونه وکړي څو له خلکو سره ښه چلند وکړي.
د بدخشان پوهنتون یو شمېر ښځینه محصلان هم شکایت کوي چې د دې ولایت د امر بالمعروف د ریاست محتسبان دوی ته له برقې پرته اجازه نه ورکوي چې پوهنتون ته ننوځي. د بدخشان پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي د دریم کال یوې محصلې د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل:
ریاست امر بالمعروف واقعا به حد افراط میکنه، باید سختګیری.
د امر بالمعروف محتسبان ډېر زیات افراط او سختګیری کوي او دوی څو ځلې ښځینه محصلانې د پوهنتون له دروازې څخه وشړلې. په دې پلمه چې تاسو چادرې نه لرئ او پرته له چادرې پوهنتون ته نسئ ننوتلی. د محتسبانو دا ډول ناوړه چلند زیات شمېر ښځینه محصلانې د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي کړي دي.
د بدخشان ولایت یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو سرپرست حکومت څخه غواړي چې د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو ته لارښوونه وکړي چې د خلکو بشري او مدني حقونو ته درناوی وکړي او د خلکو پر وړاندې له ناوړه او سخت چلند څخه ډډه وکړي. د بدخشان ولایت د امر بالمعروف ریاست چارواکي بیا دغه اداوی ردوي او ټینګار کوي چې دوی خپلو محتسبانو ته لارښوونې کړي چې له خلکو سره به نرم چلند کوي. د دغه ادارې رئیس شیر محمد جواد وایي:
طریقه را اختیار کردیم که مردم هم از امو
موگ داسی و طریقه او تگلار غوره کردی چی هم خلق ورسخ رازی ووسی او هم زمونکار خنتیجه ورکری. کومی خویند چی زموگ ده محتسبانو لناور چلند سخ شکایت لری باید خپل اسناد او شواهد وړاندی کری. موگی پا خدمت کیو او ستونزو تبایی رسید نوشی.
پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته په هیواد کې پر ښځو محدودیتونه ډېر شوي دي او دغه محدودیتونه په کور دننه او بهر کې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوي. خو له دې وړاندې د امر بالمعروف وزارت ویلي وو چې دوی ټولو طالبانو ته سپارښتنه کړې چې خلکو سره زور زیاتی ونه کړي او ټول مسایل په نرمۍ او غوره چلند خلکو ته ورسوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای جوګان.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ته.
ما زمان ور په حق د لغمان ولایت سیتون کې یو تن متقاعد یم. نو هیله مې دا ده چې تاسو د طالبانو یو استاد یو نماینده به صلاحیت وګورئ او د متقاعدینو د تقاعد په اړه تنه جدي پوښتنه وکوي. دا موږ ډېر په تکلیف کې په مشکلات کې د یو کال کې چې موږ کومه حق چې دا غي نه درا کړی نو نه پیغم دوی چې اخیری فیصله د اخیری فیصله سمانه او څنګه حساب ده. ازادي راډیو د هغه مرجونه ده چې ملت اطمینان بخول کوي ځوابونه همیشه چارواکو نه اخلي او تسپاري. مننه، خوشاله اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی ریڈیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. دغه شیر محمد عباس تنگزیش د خبرې کړي د افغانستان یو ستر قهرمان ډیر ښه خبرې وکړلې د بارونیو ځواکونو چې دغه کم پاکستان یا بل دولت بل دولت افغانستان باندې چې دی اوس پیدا دلته دایسته و نور دلې ټپلسته دا ډیر ښه خبرې وکړلې. بیا غندله مجم غندو موږ د ولست ټوله داسې د خلکو قهرمانان پرخوایو مګر دا د ښځو مکتوبونه چې لاسې د مکتوب برابر خبر وکړله پر نرو ښځه دین عصري زده کړې فرض دي. نو موږ غواړو چې دغه مکتبونه ژر تر ژره د علاقې د یو کار کړي د ښځې خوارانې مکتب ته نه ځي.
بلی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د روزګان ولایت شید اساس ولسوالۍ خبره در سره کوم. نوم رحمۃ اللہ دی. نو دا زموږ په منطقه کې هیڅ د ټلیفون انتن کار نه کوي. داسې ولړ ځای غره ته داسې سګی ته بخیجو بیا د ټلیفون انتن کار کوي. که داسې ځای ولاړ نه سو ټلیفون کار نه کوي نو زموږ د ولړپورو طالبانو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته د یو انتن زمینه برابره کړي. موږ ډیر په تکلیف یو. دام بس موږ د پاره وسایې د نور د لارې او د سړک او خو نه شي کولی. دغه د انتن کار چې راته وسي بس موږ ډیره خوشاله یو. جهان مننه.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201.
د خبرونه دویمه نیمه ته راورسیدو. په دې برخه کې درته نور بس دی پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي د امریکا متحده ایالاتونو د 2021 د اګست له میاشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره 1,000,000,000 ډالر بشري مرسته کړې ده. د پاین حال کې ویل چې دا بشري مرستې دوامداره نه دي، نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. ښاغلی ویسټ چې پرون چهارشنبه د واشنگټن ډي سي د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې خبرې کولې، د قطر د سولې د خبرو د ناکامېدو، د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو او نورو موضوعاتو په اړه نظر څرګند کړی دی. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل یا د اسلامي ایدیالوژي شورا مشر قبله ایاس وایي د تعلیم په اړه د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانکسی نظر د تایید وړه دی. د پرون په کراچۍ کې ویل تعلیم ګټور تعلیم فرض دی، علما وایي مفید تعلیم بیا عبادت دی. د سه‌شنبه په ورځ د طالبان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس تانکسی په یوه غونډه کې ویل چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی. ناپیژند وسلوالو د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو چینایي وګړی وواشه. پولیسو ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویلي چې په دې پیښه کې چې پرون چهارشنبه وشوه دوه تنه نور ژوبل شوي دي. یو پولیس چارواکي اسد رضا وویل حمله کوونکی د یو ناروغ په جامه کې د غاښونو یو کلینیک ته ننوت او سمدستي یې ډزې پیل کړې. د پولیسو په وینا درې واړه چینایان چې له تیرو 30 کلونو راهیسې په سن ایالت کې اوسېدل او د پاکستان تابعیت هم اخیستی وه. د امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د ورکړې وابسته اعلان کړه. په دغه پیسو کې هغو 300 پرمختللي راکټي سیستمونه او د هغو وسلو ته بودیجه شامل ده چې د بی پیلوټ الوتکو پر ضد کاریږي. سپینې ماڼۍ ویلي د مرستې د اوکراین د ځواکونو د پیاوړتیا لپاره کوي. او د ارمنستان چارواکو ویلي دوی او آذربایجاني ځواکونو ترمنځ پرون بیا نښته شوې چې درې ارمني سرتیري پکې وژل شوي دي. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو ګډې پولې ته نږدې سیمه په درنو وسلو وشتې ده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشایان ویلي درې سرتیري د پوینا د هیواد د استقلالیت، حاکمیت او د ډیموکراسۍ د ساتنې په جګړه کې وژل شوي دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاس. د ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې نور بس دی اونی ز خبرونه وړاندې کوو. زمل علي بشیریم په دې خبرونه کې به لتاس سره زموج میلمنی فروزان رسولی او همداراز قمر نیازی پر دینو موضوعاتو خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې د غونډې ویناوالو په ټوله کې په افغانستان کې روان وضعیت تاندیشنه وشو ده او له طالبانو یو غشتل چې د افغانانو او شوزو د زده کړو او کار د حقونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو د حقونو درناوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال مارکس پوتسل وویل چې لدی بیره لري چې په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره د شکیلتیا د ستراتیژي په اړه د نړیوالې ټولنې د ډیرو غړیو صبر پای ته رسیدو دی. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي هم چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې غونډه کې وربلل سوی و، د خبرو پر مهال وویل چې مخکې له دې چې دې غونډې ته راسي له ډیرو افغانانو ښځو او نارینه وو سره یې خبرې کړې وې او هغوی ورڅخه غوښتلي وو چې د دوی دغه پیغام دې غونډې ګډونوالو ته ورسوي. د دې په وینا په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته د پام لپاره جدي ارتیا ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم له طالبانو غوښتي و چې له ځنډ پراته دي د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه شاوخوا دوی اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو د زده کړو مسأله یاده کړې وه. په دې سرمشریزه کې د افغان یوی افغان جلی هم خبري وکړي او ترڅنګ د نړۍ له هر ځای څخه فعالانو او د سازمانونو استادو ګډون کړی وو. د اوس هم د یوی زده کوونکي چې د یو لسم ټولګي زده کوونکي ده او نوم یې امینه دی، د دې اواز به واورو چې د دې غوښتنه څه ده د زده کړو په برخه کې.
من ټول مایوسه یو، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي. زده کړې زموږ اسلامي حق ته باید موږ ته دا حق راکړل سي.
اوریدونکو، تاسو د یوې زده کوونکې امینی ژغ واورید چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونې کړې وې. په کندهار کې به د یو قومي مشر عطا محمد معروفي خبرې هم واورو.
کوم ځای چې موږ د خلکو سره کښېنستلي یو، که د سپینږیرو سره یو، که د ځوانانو سره یو، که د خوندو معلومات لرو، ټول غواړي چې تعلیم وکړي. او تعلیم چې دی که پر نر حق لري، ښځینه خور هم دغسې حق لري. تعلیم پر نر او ښځه دواړو فرض دی. دا د افغانانو غوښتنه ده، او نه کوم کلتوري او نه فرهنګي مشکل دلته شته. صرف دا یو بانه ده، خلک راوځي، خو دا فضا چې ده دا ډارونکې ده. خلق یریږي بوره ځان په پکتیا کې راوتلې د انجینر دی ډیر خوند ته دا زړه ورکړي، جذبه یې ورکړه چې کله په کندهار کې راوځي، په کابل کې راوځي، په مزار کې راوځي، په هرات کې راوځي، په هر ځای کې راوځي. دا ځکه دې خپل حق غوښتنه کوي، او دا چې دې راوځي نو دا خلق د دا خلق دا غوښتنه ده، د پلار د ورور د دې اجازه خو دې نه راوتلی، خو دا د پلار او د ورور د خلکو دغه غوښتنه ده چې خپل لوی لاهودي په عام بازار کې مظاهرې کوي. او ځین زه غواړم مثلا کوم څه نور مکتب وایي چې په ځان څنګه پکښه تسلیم کړه، زه غواړم چې نور مې ډاکټر شي. نو چې زه غواړم نو هر سړی دغه حق لري چې خپل لور په خپل ځبه تعلیم وکړي.
اوریدونکو، تاسو په کندهار کې د یو قومي مشر عطا محمد معروفي څرګندونی واورېدی. د په داسې حال کې ده چې د تیرې سې شنبې په ورځ د ګرځندوی د ورځې د لمانځلو په یو غونډه کې طالب چارواکو د نجونو د زده کړو په اړه بیلابیلې څرګندونې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی وویل هیڅوک داسې کوم دلیل نه لري چې ووایي د ښځو تعلیم فرض نه دی. د ده ږغ به واورو.
په نر او ښځه باندې فرض ده، هیڅوک د دې له وجود له فرضیت انکار نشي کولی. دا مطلق فرض ده، په نر او په ښځه باندې فرض ده. هیڅوک هیڅ دلیل نه لري بدون لیدل چې یا به د طبیعت خبرې چې زه دا نه منم یا دا د احاده شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایي داسې.
په همدې غونډه کې اوریدونکو، د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر د وزارت سرپرست وزیر خالد حنفی بیا وویل چې د دنیوي زده کړې مباح ده، یعنی اجازه یې سته خو فرض د ویل چې نه دي. چې دا د ښاغلي ستانکزي د خبرو سره یو قسم تناقض شي. نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو. د خپرونې میلمنې مو د بشري او د ښځو د حقونو فعاله فروزان رسولي او د ښځو د حقونو او د زده کړو فعاله قمر نیازی دي چې له موږ سره دواړه د سټوډیو کې وصل شوي دي. د تلیفون له لارې دواړو ته شرغ لاست وایم. فروزان جان، لومړی پوښتنه به له تاسو وکم. لکه تاسو چې واورېدل، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل سول چې په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ دی، او د نجونو او ښځو زده کړو ته باید په جدي توګه پاملرنه وسي، او د ټولو قشرونو حقونه باید خوندي سي. تاسو په دې برخه کې څه وایئ چې آیا د افغانانو ژغ په خاصه توګه باندې د ښځو ژغ آیا په ښه توګه باندې ورسول سو پر دغه نړیواله کچه؟
سلامونه او احترامات تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. تاسو ګرانی ملمنی ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې کومه لهجه باندې چې په دې جلسې کې د ښځو پر حقونو باندې خصوصا د تعلیم موضوع باندې ټینګار وسو، هغه ډیره سخته لهجه وه. او هلته واضح سول چې نور صبر کاسه په چپا کېدو ده، او نور حوصله د هیچا سره نه ده پاتې. موږ وینو چې په څه ډول باندې هم افغانان، هم خارجیان، هم مختلفو هیوادو خلکو، هغوی هم خپل یووالی په دې موضوع کې موږ سره شولی دی چې باید نجونو ته د زده کړې حق ورکړل شي. حتی موږ خپل افغانان دننه په افغانستان کې باوجود له دې چې هر ځل چې ښځو مظاهره کړې ده، موږ وینو چې هغوی سرکوب کېږي، هغوی بندیانې کېږي، هغوی ته
فامیلونه تهدید کیږي ولی بیا هم دوی ته دې بیره نه لوي پدې چې نور بس ته دوی نه غواړي چې یو جاهل افغانستان ولري یو تر شاته پاتې سوی افغانستان ولري چې هر څوک موږ ته تانه راکوي چې موږ یو کور لګیت نسو جوړولی خپل موږ یو کارو تشناب نسو جوړولی خپل دا حالت به زموږ تر څو پورې دا جنګونه تعلیم نه زده کول اصلا خپل جنگ ته ادامه ورکول د افغانستان کې او افغانان په دې موضوع باندې ډیر ښه پوهیږي نو زه فکر کوم چې په ډیره سخته لهجه باندې وویل شول او افغانستان حالت موږ نن ورځ وینو خلک یوې یوې روپۍ ته احتیاج دي نو که دغه حالت ادامه پیدا کړي د دوی د دغه غلط تصمیمونو له کبله نو افغانان خو نور نه غواړي چې نور وځورول شي خپل ګردې خپل د وجود عذاب یې خرڅ کړل نو تر دې نه نور څه وکړي خو یو مرګ پاتې دی نو دغه حالت ته باید تغییر ورکړل شي او عباس سنګزي وینا هم لکه څنګه چې تاسو ولیدل په سوشل میډیا او د افغانانو لخوا څه ډیره وسایل شول او دا توقع هم موږ مخکې نه درلودل که تاسو د سولې بهیر پروسی کې متوجه شئ موږ چې کله د افغانستان لخوا چې کوم ګروپ و هغې سره مناسبې درلودلې چې څه بحثونه وسول څه خبرې وسوله هغوی همیشه یادوله چې طالبان موږ ته وایي چې موږ د ښځو د زده کړې خلاف نه یو موږ د ښځو د کار خلاف نه یو د هغوی د حقونو خلاف نه یو نو متاسفانه نن چې بیا موږ په عمل کې وینو هغه د هغې خبرو نه ډېر هغوی چپه خواته روان دي بیخي لاره ورڅخه ورکه ده چې باید دوی ژر تر ژره خپل لاره وپیژني او کنه فکر نه کوم داسې حالات تر ډیر وخت پورې نور ادامه پیدا کړي.
مننه نیازی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره په خبرونه کې ګډون کوئ. ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم، ستاسو په نظر پر نړیواله کچه باندې آیا د افغان ښځو ژغ په ښه توګه پورته سوی دی؟ د ملګرو ملتونو وروستۍ د امنیت شورا غونډې ته په اشاره سره دغه پوښتنه درڅخه کوم.
مننه استاد څخه هم سلامونه. زه خپل په نوبه باندې وړاندې کوم تاسو ته ټول همکارانو ته مو او همچنان ملمنی خور رسولي صاحب او د افغانستان ټول ولسته باغیر ولسته هغه ولست چې د تعلیم غوښتنه لري او متاسفانه حقونه یې ورستر بل تر پښو لاندې کیږي. دقیقا دې رایت درست آیت دری کې موږ یو استلال لرو ښه دی که یو څه سره وځنډېدی دوی هم نړیوال وپیژند او البته دوی خپل ځانونه معرفي کړه په رسمیت خو نه دي پیژندل سوي دي الحمدلله ځانونه نړۍ ته ور معرفي کړه چې دوی څونه د تعلیم خلاف دي څونه خپل د تعهداتو خلاف دي هغه تعهد چې دوی کړی وو په دوها کې په هغه باندې هم وفا ونه کړله هغه تعهد چې دوی د افغان ولس سره کړی وو په هغه هم وفا ونه کړله هغه تعهد چې دوی د یو مسلمان په صفت د دوی شاید خپل د ځان سره دا تعهد و چې مونږ افغانانو ته پر اقتدار ورسیږو کوم خدمات وکړو څنګه خلک د ځان څخه راضي کړو په هغه هم دوی وفا ونه کړه دا 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 مخ څخه خو دا پردل لري شو ټول نړیوال وپیژندل خو مهمه دا ده چې زموږ غونه تر ملګری ملتونو پورې ورسېدل او د ملګری ملتونو د فیصلې په تناسب باندې د هغوی د سروې په تناسب باندې چې هغوی کوم لاسته راوړنه درلود د بشر د حقونو د افغانستان د خلکو په حصه کې نو هغوی هم دغه اعلامیه خپره کړله خپل په ټویټر کې چې کوم ذکر کړی وو رئیس محترم هغه ډېر ښه یو ښه پیغام لري یو ښه موږ بلکې د هغه ښه هرکلی کوو ملاتړ یې کوو چې واقعا یو اقدام وشو او انشاءالله دا اقدام به دوامدار وي تاسو د مجازي صفو له لارې څخه کتلی شئ چې ډېر وړونه زموږ سره ملاتړ دي اوس په دې پروسه کې هغه کسان چې تر پرونه پورې خپل په پوسټونو باندې شرمېدل او وېرېدل تشویش یې درلود ځکه چې بیان ازادي په افغانستان ستان کې تر پخو لاندې ده هر څوک په دې ویره کې و چې مونږ کوم پوسټ وکړو یا په دې تاریخ باندې کوم ملاتړ وکړو د خوندو د تعلیم شاید موږ بندي سو شاید موږ وویل سو وټکول سو چې دا شوي وو د کارونه ترسره شوي وو د تشویشونه د خلکو سره وو مګر خوشبختانه د دغه ملګري ملتونو د دغه اعلامیې څخه وروسته چې پر ټویټر باندې خبره سوه دا یو ډېر ښه انګېزه یې ورکړه افغانانو ته ډېر ځوانان پوسټونه کوي په دې برخه کې ډېر ځوانان خپل ملاتړ ښیي خپل د خوندو څخه او د له ولتیا د ځان څخه وښودل چې دوی په دې ټول افغانان پوهیږي چې موږ تعلیم ته اړتیا لرو زموږ حق دی تعلیم او د تعلیم په مټ موږ کولای شو چې پرمختګ وکړو.
مننه نیازی صاحب. فروزانجان استاس څخه به بل پښتنه وکم چې طالب چارواکو تر اوسه پورې په واضحه توګه نه دی ویلي چې ولې د نجونو پر مخ باندې شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړل سوي دي. تاسې آیا په دې کې فکر کوئ چې د خلکو غوښتنه همدا ده چې باید ځواب ورکړل سي، ځکه چې کله تر کومه پورې به د دوی په غوښتنه باندې یا د دوی په پښتنه باندې چې دا مسئله همداسې مبهمه پاتوي او دوی ته به جواب نور کول کیږي، آیا تاسو په همدې باور یاست چې خلک دغه غوښتنه لري چې باید لږ تر لږه یو جواب ورکول سي چې ولې دغه ښوونځي تړل سوي دي؟
سلسل کرته له د افغانانو له خوا شوې ده په مختلفو برخو کې، په سوشل میډیا کې خصوصا موږ وینو چې ډېر ژبونه عموما دلته خېږي، پس له دې چې د عمومي میډیا تلویزیونو او نورو لکه تاسو د اوس چې مرکه روان ده داسې برنامو کې دا څو څو کرته پوښتنه شوې ده د افغانانو له خوا څخه د طالبانو څخه چې الاس څه شی دی چې تاسو مکتبونه تړلي دي. ولې متاسفانه په دې چې اکثره طالبان خصوصا د درمیانه لیول کې او کښته کچې باندې چې دی وي خپل نه پېژي چې ولې مکتبونه تړل شوی دي. ځینې وایي چې کتابونه نشته په دې خاطر، ځینې وایي استادان نشته چې په دې خاطر، بیا بل خوا ته ګوري وای نه استادان شین هغه دی آماده دی راځي، خو دلیل دا دی چې بس ولې په کلو کې باندې نو کلو کې چې باندې نو باید په شهر کې باندې کچا روش اخلاصیږي دواړه باید یو ځای اخلاصي. نو بیا هلته ګورې خو موږ وینو دا اوس مثلا په ځینې ولایاتو کې مکتبونو ته انجونې ځي ځینو کې نه ځي، بیا هغه دلیل چې ورته ورکړي بیا بل دلیل درته وایي، رنګ رنګ دلیلونه وایي، دوی خپله هم نه پوهېږي چې دا دلیل څه شی دی. حتی ما هغه ورځ په افغانستان کې خپل یوه دوستم یو چې هغه د شوز برخه کې اوس هم فعالیت کوي، هغه ما ته ویله ولې فروزان یو ځل چې دغه اعلان وسو چې مکتبونه خلاص دي، حتی وایي دغه د طالبانو ډیر کسان وایي خوشاله سول په همدې باندې چې باید د ډیر ښه خبر دي چې مکتبونه په خلاصې دودي، نو متاسفانه چې وترل سول ویله هغوی هم خفاس ولا. نو دا تصمیم چې دی دا ډیر لوړ کچا باندې فکر کوم چې لوړ کچا کې هم مشتزاد وینو. تاسو اوس د سنګزی ژغ واورې دی او د امر بالمعروف د مشر ژغ واورې دی، دلته هم اختلافات تا یو محدوده قتله د فکر کوم چې داخل د افغانانو په دې ډلې کې چې هغوی د دې ممانعت کوي، او متاسفانه دا قتله دومره زوره ورده چې دا نور د طالبان کم آزاد چې دي کم ممبران چې دي د دوی هغه ژغ هغه ته سپک دی او د دوی تصمیم هغه باندې درون دی. نو دا کیدای شي خارجي لاسونه هم مختلف د افغانستان دشمنان خو کم نه دي، مشکلات ډیر زیات دي، هیڅوک نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، افغانستان په خپل پښو ودرېږي، کچېری افغانستان په پښو ودرېږي دلته به سوله راسي، دلته به ثبات راسي، او که سوله او ثبات راغله نو د دوی مختلف هغه اهداف چې تر اوسه پوري د جنگ له طریقه د پروکسي وار له طریقه په افغانستان کې عملي کیږي هغه ټول ته بیا دوی نشي کولای هغه عملي کړي. نو په دې خاطر دا مسله دومره وړه هم نه ده، دي کې ډېر ډېر کر کوم لوی او غټ لاسونه دي، خو وخت را رسیدلې دی چې نور باید یو تصمیم ونیول سي. زه د هغه ورځې څخه بریږم چې داسې نه چې دروازې د مکتب خلاصې په دې نامه چې مکتبونه شروع سوله، ولې متاسفانه دوی هغه کتابونه چې هغې څخه انجونې زده کړه سم ډول باندې کولای سي، درس ویلی سي، کیمیا دی، فزیک دی، دغه ټول داسې یو خراب اندازه یا په ټیټ معیار باندې جوړ نه کی چې به خدای نه خواسته چې هغه مکتب په خلاصي نوم به خلاصي، خو هغه تعلیم به په هغه کچه نه چې سبا موږ یو پوه انجینیر پوه ډاکټر پوه زراعت بخش کې مختلف بخشو کې کسان ولرو، خصوصا د انجونو په برخه کې. نو زه د هغه کار څخه بریږم بیا هم چې په دې چې دوی کوشش دا روان دی چې افغانان باید پوهه ترلاسه نه کړي، موضوع د یوازې د مکتب خلاصېدو نه ده، بلکې دا هم ده چې باید پوهه موږ ترلاسه نه کړو. نو هغه سره ګورو فلحال، خو موږ معیار او هغه شان ته دونې نه ګورو فلحال. موږ غوښتنه همدا ده چې دروازې د مکتب خلاصې شي چې انجولي لاړې شي مکتب ته. نو هو فکر کوم چې دا موضوع ته باید توجه وشي.
مننه رسولی صاحب ستاسو څخه به پوښتنه وکم نیازی صاحب که ستاسو پام وي د پوهنې پخوانی د طالبانو د حکومت پخوانی وزیر ویلی و چې خلک یعنی سپینږیری د په وینا باندې نه غواړي چې د دوی نجونې ښوونځیو ته ولاړې سي، خو کله چې موږ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه د مختلفو خلکو سره خبرې وکړې او خلکو موږ ته پخپله زنګونه ووهل، دوی موږ ته پیغامونه پرېښول، دوی پر فیسبوک پانه باندې پر نورو سوشل میډیا باندې راته ولیکل چې دوی د نجونو د ښوونځیو سره د نجونو لزده کړو سره هیڅ مخالفت نه لري او دوی غواړي چې د دوی اولادونه لوستي سي. بیا داسې راپور موږ درلود چې په کندهار کې تر 14 کلونو لوړې نجونې چې په 15 او 16 ټولګیو کې وي هغه یې مو ایستلې، ورته ویل سوي و چې ستاسو عمرونه لوړ دي. یعنی داسې نه و چې یوازې تر 16 ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نسي تلای، بلکې کښته ښوونځي کې چې په کښتو صنفونو کې دي هغه یې د عمر په خاطر باندې مخنیوی کړی دی. او د پوهنې ریاست چارواکو موږ ته ویلي و چې دا یوه شرعي مسله ده. فروزان جان یو یادونه وکړه، دوی ویل چې بیلابیل لاملونه وړاندې سوي دي. د دوی په وینا چې ورته ویل خلکو ته ویل کېږي طالب چارواکي وایي چې کتابونه نسته، بیا وایي چې ښوونکي نسته، په ځینو مواردو کې وایي چې دا شرعي مسله ده، خو تر اوسه پورې هغه اصلي لامل یې نه دی ویل سوی. اما ستاسې پام د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر د وزارت سرپرست وزیر خالد حنفي خبرو تر اړوم چې دوی ویل وای دینوي زده کړې مباح ده، یعنی اجازه استه حرام نه دي، خو دا یعنی هدف یې دغه و چې فرض نه دي. دوی ویل چې د مباح او امیر المؤمنین د امر ترمنځ که خبره راسي بیا د امیر خبره معتبره ده. آیا ستاسو په نظر دا په معنا نه ده چې دا پریکړه یوازې او یوازې د هیبت الله خونزاده ده چې په ټول افغانستان باندې تپلې ده؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړم، دغه سي د افغانستان ټول خلک په دې باندې پویږي، دوی نور افغانان نسی خطا ایستلای په دې بی ځای خبرو باندې. افغانان ټول په دې پویږي چې تعلیم زموږ حق دی، خدای دا حق را کړی، رسول دا حق را کړی، راته ویل چې هیلم اصل کا ولو ک چین ته ورپسې ولاړ سي، نه دی ویل چې ناری نه دی ولاړ سي چین ته په علم پسې، د هلم د طلب ګرانو ته ویل دي، یعنی طالب د هلم ته ویل دي چې ته چین ته ولو کور پسې زی ولار سکه، ته خزه یې کته مری نه رو خزه نه د واځي سوې. بیا مبها هغه عمل دی رښتیا هم چې په کولې ثواب نستا په نه کولې عذاب نستا، نو که مبها هم ته غنې نو ولې اجازه نه راکې؟ خو عذاب خو نه لري، خو پری مرزه چې زده یکم ثواب بیا په ما پورې اړه لري چې ما ته ثواب رسیږي که نه رسیږي، نو ولې فرصت راڅخه اخلي؟ خو پرېږده فرصت راته راکړه چې زه درس ووایم. دا په مجموع کې په کل کې په بار بار په کراتو کراتو ما په تکراراً ویلي دي په سوشل میډیا کې په هره برنامه کې چې دا فقط د یو څو کسانو آیډیا ده چې د رسولي صاحب د خبرې په تایید باندې چې نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي. د افغانستان پرمختګ ته سټاپ لګول یا درول یوازنۍ لارې دغه ده چې علم باید کم سي، تعلیم باید کم سي، خوندې بالخصوص تعلیم یافته نه سي، ځکه چې نړیوال ټول په مجموع کې زموږ د همسایګانو د منطقې په سطح په دې پوهیږي. کله چې زموږ یوه ښځه تعلیم یافته سوله نو پوره کورنۍ تعلیم یافته ده، کله چې نارینه تعلیم یافته او یو کس تعلیم یافته ده، نو یو کس او پوره کورنۍ ډیر تفاوت سره لري. وزن ډیر ډیریږي، وزن کډیر سو طبعا خطر منطقي تسته. دوی نه غواړي چې موږ پرمختګ وکړو، دوی زموږ څخه خطر احساسوي، دوی زموږ څخه د دې خطر احساسوي چې موږ به پرمختګ وکړو او دوی ته به اقتصادي ضربه ورسیږي. فلهذا دغه فرصتونه برابر کړی دي او دا ټول افغانانو ته اوس جوت دا ټول افغانانو ته ثابت د اقانی فکر دی. دا یو هغه طالب فکر نه دی، دا د هغه مخور افغان ایدئولوژي نه ده چې هغه دی په موږ باندې تپلې ده. افغانان ټول مسلمانان وو، مسلمانان دي، افغانان ټول د اوله علاقه لري د علم سره، د پرمختګ سره. افغانان همیشه تعلیم ته لبیک ویلی، همیشه د تعلیم په قدر باندې پوسیوي دي. بیا په دغه شل کالو پنځه ویشت کالو دوره کې هم بیخي دا جوته ثابته شوه چې افغان میرمنې
په ډیره کچه باندې پرمختګ وکړله، د پرمختګ دروازې خپل پرمخ باندې خلاص کړلې، افغان میرمنې شش سهولتونه څخه استفاده وکړله، فرصتونو څخه استفاده وکړله. نو دغه ویره دوی تستا، دوی پوهیږي که افغان میرمنې تعلیم یافته سي خپل د حقونو غوښتنه کوي، نارینه یاد فرهنګ تر تاثیر لاندې راغلی، یاد د شرعي اصولو تر تاثیر لاندې راغلی، یا یې پښتونولي خبرو باندې تر تاثیر لاندې راوړي و، رواجي و، فرهنګي و، داسې فشارونه پې باندې راوړي، هغوی زر شاته پاتې کیږي، زر تر تاثیر لاندې راځي. مګر ښځې مو هیڅکله تر تاثیر لاندې نه دي راغلي، دا موږ ثابت کړل نړۍ ته، ثابته سوله ټول نړۍ ته چې موږ تر تاثیر لاندې هیڅکله نه راځو. دوی خپل ښځې تجربه کړي دي، په پاکستان کې هم، په ایران کې هم، دغه حقانی ډله او د خلفا د ایران هم ټول په دې باندې پوهیږي چې خپل ښځې په کومه کچه پورې سپین سترګې دي، په کومه کچه پورې خپل د حق د غوښتنې دپاره ږغ وږغ کوي. فلهذا زموږ ږغ سرکوبوي، موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ خپل ږغ پورته کړو. دوی ویره لري یو ډول د ښځو څخه، یو تشویش لري، ځکه که یو ښځه تعلیم یافته سوه حتما خپل د حق د غوښتنې دپاره د هېڅ شي تر تاثیر لاندې نه راځي، ځکه چې هغه علمیت چې لري، هغه پوهه چې لري، د هغه څخه په استفاده باندې خپل د حق غوښتنه کوي، درېږي، استقامت کوي، مقاومت کوي. دغه تشویشونه د دوی سره، په لهذا دوی خپل هغه څه چې د دوی ایدیالوژي ده، هغه څه ویره چې دوی لري، هغه څه تشویش لري، هغه په موږ باندې تپي، او موږ ته کله په یو نامه باندې و کله په بل نامه باندې موږ د تعلیم څخه محرومه کوي.
مننه نیازی صاحب. فروزان جانی، تاسې د نیازی صاحب خبرې واورېدې. دوی په خپلو خبرو کې یو اشاره دغه هم وکړه چې دوی ویل چې په طالبانو کې مخالفتونه سته، او د یوې محدودې کړۍ غوښتنه دغه ده چې د افغان نجونو پر مخ باندې تش پژم ټولګي پورته ښوونځي باید وتړل سي. تاسې هم یادونه وکړه چې په دې پریکړه کې غټ لاسونه دي. آیا طالبان ستاسو په نظر د نجونو زده کړې د سیاسي امتیاز لپاره کاروي، او که دا کار کوي آیا د دې زیان تر ټولو زیات افغانستان ته نه رسیږي؟ یعنی نړۍ ته خو د دغه زیان نه رسیږي که افغان ښځه بې سواده پاتې سي.
زه فکر کوم سیاسي موضوعات د پاره خو کاروي، دا خو معلومدار ده، خو دا چې اوس موږ دا سیاسي تحلیل په څه ډول باندې کوو دا بیا فرق کوي. که موږ دا رقم سیاسي تحلیل د دې کوو چې دوی دا د تعلیم موضوع د کم مثلا د رسمیت ترلاسه کولو یا داسې د کم بل فشار اچولو په توګه کاروي، چې یعنی زه به نجونې هغه وخت مکتبو ته پرېږدم چې زما دغه شرطونه برابر سي، خو زه فکر نه کوم دا هغه ډول کاریږي. په دې چې طالبانو ته خیر په دې کې نه دی چې ته نجونې مکتب ته نه پرېږدې او بیا کوم شرط منې، بلکې ته که پرېږدې خو هغه د رسمیت لپاره مثلا یو د لویو شرایطو څخه هم دغه د نجونو مکتب دی، که ته پرانیستې د اوبخشه، که ته دروازې خلاصې کې مثلا ته هغه رسمیت اخیستلو پړاو ته نږدې کېږي. زه فکر کوم د دې تر شا د دې سیاسي دلیل دا دی چې افغانستان کې باید همیشه جنگ ته ادامه ورکړل سي، افغانستان کې باید تشویشونو ته، دغه غال مغالات ته، دغه غیر غربت ته ګوري. نن د افغانستان د دغه خراب اقتصادي وضعیت څخه، د دغه حقوق بشري بحران څخه، تاسو وینئ چې ځینې نور هیوادونه څومره د دې څخه ګټه اخلي. دا اوس د افغان مهاجرینو پر سر باندې تجارت روان دی. تاسو وینئ د ځینې هیوادونو ویزې په څه قیمت ته اوس لوړې رسېدلې دي په تور مارکیټ کې. تاسو وینئ چې دغه مهاجرین په مختلفو هیوادو کې چې پراته دي، دغه څومره لوی قیمت ورکوي د کورو د کرایې لپاره، د خپل د ډوډۍ لپاره، خپل د ماشوم د درس لپاره، د صحي خدماتو لپاره. کچیری افغانستان په دې بحران کې نه وای، دغه مملکتو کاروبار به اوچا چلولای. دا یو، بلکې دلته دغه بحران نه، دغه جنگ نه، دغه مشکلات په افغانستان کې نه، نو دغه ګډوډۍ څخه به نور مختلف هیوادونه دي. دا ډېره پراخه کچه ده، دا ډېر یو لوی تحلیل ته ضرورت لري. زه فکر کوم چې همدغه دلیل دی، بنیاد دوی دلته دغه ټولو مشکلاتو بنیاد چې دی، هغه همیشه شزه دوی ته زورولو له طریقه، د محرومولو له طریقه دوی دغه لارې پیدا کړې دي. اوس فی الحال دوی د درد څخه دوی منی کړې ده. طبعا یو جاهل کس چې هغه لکه یو پوسه غوندي نه پوهېږي، عقل کار نه کوي، هر خواته چې ټیله کوي هغه خواته ځي. نو ته چې یو ښځه چې تاداب د یو نسل، د تاداب د یو ملت، ته چې هغه جاهله وساتي ته بند هغه اولاد به جاهله وي، د هغه نسل به جاهله وي، او جاهله نسل خو چې بس لکه پوسه غوندې دی، هر خوا ته چې وړي چې وایي ځان ووژنه درته وژني، چې وایي داسې به کاغذ سي که یار رقم چې وایي ورباندې کوي. نو دوی د دې لپاره چې افغانان هغه ډېر ته اوس خپله فکر وکړي چې څومره ځینې مسایل دي، اوس دا مثلا مباهده او دا د وهاده مکتب نشته، بس په قریو کې نجونې نه ځي، ښار کې دیم نه ځي، ډېر ولایت کې دیم نه ځي، هلته دیم نه ځي. دا دوی داسې خبرې کوي چې واقعیت نړۍ په موږ باندې دا اوس خان دي، دا څه رقم دلایل دي موږ ته وړاندې کوي، دا دلایل هېڅ قناعت وړ نه دي. افغانان وي موږ ورونه هلته آرام ناست دي، همدغه دی چې دغه دغسې همدی په خاطر دوی غواړي افغانان جاهله وساتي، چې دغسې ځینې زموږ ورونه چپ پاتې شي همداسې مسایل. که دا اوس افغانستان با علمه افغانستان وای، خو دا ورونه به ټوله پاسېدلې وای چې ته څه رشخند وهې په موږ باندې، د یو کال راهیسې دي موږ ځورو.
مننه ډیره فروزان رسولی او قمر نیازی، ستاس د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مولمر سره ګډون وکړ. او ریدونکو د نور بس د خبرونه وخت پای ته رسیدي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.